السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د کاناډا حکومت وایي چې دغه هیواد ته د 40,000 افغان پناه غوښتونکو د لیګلو لړۍ بشپړه شوه. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر مارک میلر پرون په دې اړه یو خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې د کاناډا حکومت خوښ دی چې وی کولای شوې لټاکل شوی مهلت نه مخکې کاناډا ته د 40,000 افغان پناه غوښتونکو د لیګ لړۍ بشپړه کړي. ټاکل شوی و چې د پناه غوښتونکو د لیګ دغه عملیات چې د افغانانو د بیا میشتېدو په نوم پروګرام له مخې ترسره کیږي د روان میلادي کال په پای کې بشپړ شي، خو دغه لړۍ څو ورځې وړاندې د پناه غوښتونکو د وروستۍ چارتر الوتکې تر تګ وروسته پوره شوه. کاناډا په تیرو دوه کلونو کې تر ډیره هغه افغانان وړي چې افغانستان کې د دغه هیواد له پوځیانو سره کار کړی دی. پر دې سربیره دغو افغانانو کې مدني فعالان، خبریالان، د پارلمان غړي او یو شمېر قاضیان او څارنوالان هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په انقره کې د ترکیې له بهرنیو چارو وزیر حاکان فدان سره کتلې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې لیدنه کې د اړیکو د پیاوړي کولو پر اهمیت سربیره د نویو سوداګریزو دهلیزونو په پرانیستلو هم ټینګار شوی دی. د بیان له مخې امیر خان متقی د ترکیې هیواد له مرستو مننه کړې او په انقره او استانبول کې د طالبانو د معرفي شوو ډیپلوماتانو منل په دوه اړخیزو اړیکو کې ښه پرمختګ بللی دی. د حاکان فدان په حواله راغلی چې ترکیه له افغانستان سره خپل همکاري جاري ساتي، که څه هم د ترکیې په شمول د سیمې په لرو او نږدې هیوادونو کې د طالبانو ډیپلوماتان منل شوي، خو هڅې و هیواد لا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. مولوي عبدالاحد طالب د طالبانو د مشر مولوي هبت الله خونزاده د ځانګړو ځواکونو د قمندان په توګه ټاکل شوی دی. باختر دولتي اجانس د طالبانو تر کنټرول لاندې دی لیکلي چې دغه مقرری د طالبانو د مشرتابه د حکم له مخې شوې ده. مولوي طالب په خوا د هلمند والی وو. د طالبانو مشر مولوي هبت الله اخونزاده چې له هیڅ بهرنۍ رسنۍ یا کورنۍ رسنۍ سره مرکه نه ده کړې، تر اوسه په عام محضر کې هم نه دی لیدل شوی. اروپای ټولنه او د ملګرو ملتونو پراختیايي موسسه د افغان خزینه سوداګرو د ملاتړ لپاره یو ګډ پروګرام پیلوي. دا خبره د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازولۍ پر خپل ایکس پاڼه لیکلې ده. د بیان له مخې د اروپای ټولنې او د ملګرو ملتونو پراختیايي موسسې یو ان ډی پی افغانستان څنګه په دغه ګډ پروګرام سره د شریعت مطابق د سپما ګروپونو او کوچنیو پورونو له لارې د افغان خزینه سوداګرو او ځوانانو متشبثینو لاسنیوی کیږي. اروپای ټولنې نه دی ویلي چې څومره خزینه سوداګري له دغه پروګرام برخمنېږي، خو زیاته کړې ده چې تمه ده په شپږو ولایتونو کې دا پروګرام پلی شي. او په داسې حال کې چې اسرائیلي ځواکونو د دوشنبې په ورځ په غزې کې له دوو خواوو پرمختګ کړی، ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د اسرائیلو هوایي بریدونو هغه روغتونونو ته نږدې هدفونه په نښه کوي چې د زرګونو ټپیانو د درملنې ترڅنګ پکې لسګونه زره فلسطینیانو هم پناه اخیستې. دا خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې پاکستان کې ناقانونه افغان کډوالو ته د وتلو مهلت نن پای ته رسیږي. یو شمیر راستانه شوی کډوال مو غږولي.
په کورو باندې چا پیره وهلې وو بیتلو بیا په 15,000 لاسزره 15,000 دا بیا له موږ څخه اخسي بالا موږ دا وویل چې ورور خپل وطن ته ولاړ شو وچې ډوډۍ دي چې له دې زوره موږ خلاص.
د چارو کتونکي وایي پاکستان له افغان کډوالو د یوې علي په توګه کار اخلي او د پیسو له نړیوال صندوق ځان ته پکې امتیاز ترلاسه کوي. د کرکټ په روان نړیوال جام کې د افغانستان دریمه پرله پسې بریا.
And a magnificent win for Afghanistan. They moved to fifth on the table.
افغانستان پروند سری لانکا ټیم ته ماته ورکړه او جدول کې پنځم ځای خپل کړ. نو راپور نه هم لرو په دوه منی مایی کې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مباس.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. له پاکستان د بی اسناد کډوالو د استلو لپاره دغه هیواد د حکومت ضرب الاجل نن سه شنبه پای ته رسیدي. یو میاشت وړاندې اسلام آباد ټولو ناقانونه کډوالو ته خبرداري ورکړ چې که د نومبر تر لومړۍ پورې له پاکستانه ونه وځي نو له هیواده به وشړل شي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو او د بشري حقونو سازمانونو له اسلام آباد غوښتي چې دغه پلان وځنډوي. دغه راز د پاکستان په څو ښارونو کې د حکومت د دغه پریکړې پر ضد مظاهرې هم شوي. تفصیل یې له صفي الله سانکزی اورو.
راپورونه وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د افغان کډوالو د نیولو او بیرته ستنولو لړۍ لټاکلې مودې مخکې پیل کړې ده. یو تن افغان کډوال محمد آصف آزادی رادیو ته په دې اړه وویل:
پولیس چاپی وخی د دې پالن کې لعنت کړه رسمنه نو خو چاپی د دې چاپی وخی پټه پټه راش سړی تر نه بوزي زنان پیسې تر نه غواړي.
کڅا ملګرو ملتونو له اسلام آباد غوښتي چې د افغان کډوالو د شړلو پلان وزندوي، خو پاکستانی چارواکي وایي د نومبر په لومړۍ نیټه به د ناقانونه کډوالو د اخراج لړۍ پیل شي. د پاکستان د کورونی چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی ویلي د بی اسناد کډوالو د ایستلو د عملیاتو په ترڅ کې امنیتي ځواکونه د دغو کډوالو پر استوګنځایونو چاپی وهي چې هغوی ونیسي او د کډوالو مرکزونو ته یې ولیږدوي. خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنرۍ په خپل وروستۍ اعلامیه کې له اسلام آباد غوښتي مخکې له دې چې یو بشري ناورین رامنځته شي د افغان کډوالو د ایستلو پلان وځنډوي. په جنیوا کې د دې کمشنرۍ ویاندې روینا شمید ثانی ویلي د افغان کډوالو هر ډول ستنېدل باید خوندي، با عزته، داوطلبانه او د نړیوالو قوانینو له مخې وي. نوموړي د کډوالو د شړلو طرحه ډېره د اندېښنې وړ بلله او ویل هغه کسان چې د اخراج له خطر سره مخ دي افغانستان ته د ستنېدو پر مهال به له بشري حقونو له جدي نقص لکه نیول، شکنجه، خپلسري توقیف او نورو غیر انساني چلندونو سره مخ شي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په غبرګون کې ویلي د اخراج پریکړه یوازې د غیر قانوني کډوالو په اړه کېږي او هغه کسان چې د اوسېدو اسناد لري او راجستر دي له دې پریکړې مستثنا دي. په همدې حال کې د اسلام آباد او کراچۍ په ګډون د پاکستان په څو ښارونو کې د ښځو د حقونو فعالانو د افغان کډوالو د ایستلو د پلان پر ضد مظاهرې کړې. په همدې حال کې یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې اسلام آباد د افغان مهاجرینو له مسلې څخه د فشار د یوې وسیلې په توګه کار اخلي تر څو له نړیوال وجې صندوق IMF څخه د پور اخیستلو لپاره غوره شرایط ترلاسه کړي. د پوهنتون استاد او د سیاسي او اقتصادي چارو کارپو طارق فرادي آزادي راډیو ته وویل:
دا د پاکستان آرمی تصمیم دی خو له سرپرست حکومت څخه استفاده کوي چې دغه عمل تکمیل کړي. پاکستان څو ورځې وروسته IMF سره یو میټینګ لري او IMF سره یو پاکیج غوالی چې پاکستان ته مرسته شي.
افغانستان کې د طالبان حکومت له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر انساني بللې او ویلي دي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د واټن لامل کیږي.
اوریدونکو و موریدل چې په پاکستان کې ناقانونه افغان کډوالو ته چشمیره 1.5 میلیونه خودل شوی. ورک د ورکل شوی مهلت یا ضرب الاجل نن روسي ورځ ده او د پاکستان د حکومت د پریکړې لمخې سر له سبب د دغو ناقانونه کډوالو د نیولو او افغانستان ته د راستولو لړۍ پیلېږي. په همدې حال کې زرګونه افغان کډوال په دې وروستیو کې د سپین بولدک لاره افغانستان ته راستانه شوي دي. دغه افغان کډوال چې اوس خپل وطن ته راغلي هلته په پاکستان کې د پولیسو له زور زیاتی شکایتونه لري. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
د کندهار د سپین بولدک چمنلار دلته په کډبار په سلګونه لاري او دانسن موټرونه له پاکستان څخه د افغانستان خاورې ته داخليږي. راغلي کډوال دلته د کندهار د سپین بولدک لسوالي د راستنیدونکو په کیم کې خپل قانوني مراحل بشپړوي. عبدالنبی او رورې هغه افغان کډوال دي چې تازه د خپل کورنۍ سره یو ځای له شاوخوا 25 کال ورسته هیواد ته راستنه شوی دي.
په کورو باندې چا پیره وهلی یا موږ په خپل کوڅه ته براو تو کور به پاتو بو به طلو بیا په 15000 دا به له موږ ساکسي سیاکم روزانه موږ کول هغه دی وړل کښنیان مدغه پاتو موږ ډیر زیات مجبوریت سره مخامخ شو. بعد لغسه بالا مور دا وې چې ورور خپل وطن ته ولاړ شو وچه ډوډۍ دي چې له دې زور موږ خلاص خدای تعالی دې موږ خپل وطن ته په خیر ورسې دي دې زی بالا اسرات موږ نه غواړو.
عبدالغیاس یو بل افغان کډوال دی چې 15 کلونه وړاندې د خپل کورنۍ سره یو ځای د کار لپاره پاکستان ته مهاجر شوی وو. دی په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د دې هیواد د پوځیانو له لوري د زورونی وهلو ډبولو پر کورونو د چاپو او له دوی څخه په بیلابیلو نومونو د پیسو اخیستلو کیسې کوي.
پټون مو ورښکارا کبل به جوړول ته بوت چالتي به بوت ورور د بیورز د دریوز باندې و بیا چې کس برالې بل به بیا سلبې ځرا کې 15000 راک بل به پرچرا باندې کارت مشر پیسې نه وینو چې شمور کړی و پرچرا باندې کارت ورو بیا بل ته باندې 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 ورور بیا به شلو زیه 15000 وخ راکې بیا چې به رایلا کړو د بیورز په کور کې ناس یو شپ سبب لاټ بیا به ونیو بیا پیسې سره واخس دغه ګرالو کوټ ده کوټ کې مو دیورز تیر کړه دغه ګوز دل ترالو اسلام آباد کې هم دغه حال دی پنجاب کې هم دغه حال دی لاور سر خلاص ټول علاقې کې دا ظلم کې داخله
د پاکستان لوري هیوات د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو ټاکل سوی ضرب العجل نن سه شنبه د اکتوبر 18 پای ته رسیدي چې ورسره مهاله د کندهار سپین بولدک او چمن لاري د افغان کډوالو راتګ زیات شوی. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته رسنیدونکو ریاست د معلوماتو لمخې هر ورځ د سپین بولدک لاري 250 کورنۍ هیواد راستنیږي چې پر روانه میاشت کې د راغلو کډوالو شمیر 3800 کورنۍ ته رسیدلی. په عین وخت کې راستنه سوي کډوال د طالبانو له حکومت څخه د سرپنا او کار پیدا کوي ولغشتنه کوي
ولا کیا سرپناه لرم یا یو ځای نمرلر طالبان صاحبان صدا غواړي چې موږ ته یو ځای په خلک پناه نلري یو ځای خیمه یو زمينه دار برابر دي
جمع را روان دل امارات اسلامي نام دا خواهش د سمونګ ته باید د کار زمينه برابر کی کاکډم باید برابر کی کور نست زمينه د خاص نلرو واړه بچان دي ماشومان دي موږ سره بس دوی نه دغه یو خواهش لرو چې دغه زمای د په خیر مونږ ته یو پردهداري ځای برابر کی چې موږ د خپل کړي ځای په ځای کو موږ سره د مرسته وکړي.
له پاکستان څخه افغانستان ته راستانه سوی افغان کډوال د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د کډوالو د نړیوال سازمان آی او ایم او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یا یونیسیار لخوا لومړنی د اړتیا وړ توکي ترلاسه کوي. دغه راز په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو ریاست وایي دغه کډوالو لپاره د کندهار ښار او سپین بولدک ترمنځ د اوتغره په سیمه کې موقت کیمپ جوړوي. خوراسته نصیب کډوال د دایمي استوګنی او کاري فرصتونو غوښتنه کوي.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت هم ویلي چې یو والی کمیسون جوړ کړي چې بیلابیل کمیټې پکې دي او دغه کمیټې موظف شوی چې له پاکستان او دغه راز د نورو هیوادونو د راستنه شوو کډوالو لپاره سهولتونه رامنځته کړي. په دغه سهولتونو کې د کډوالو لیک درالیکت او دغه راز د موقتو یا لنډمهاله پندغالو یادونه شوې ده. په همدې حال کې یو شمیر هغه ښوونیز مرکزونه هم چې په پاکستان کې افغان کډوالو ته خدمات وړاندې کول او یو شمیر ښوونځي او ځانګړي ښوونیز مرکزونه داسې و چې پکې یو شمیر نجونو ته زده کړې ورکول کېدي. دا د دې لویرې تړل شوی چې هلته پاکستانی پولیس پکې افغان کډوال ونیسي. دا چې دغه ښوونیز مرکزونه څو او څه فعالیتونه درلودل تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت له خوا له دغه هیواد څخه د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو وروستۍ نیټه په نږدې کېدو ده، په اسلام آباد کې د افغان کډوالو هلکانو او نجونو لپاره یو شمیر ښوونځي او ښوونیز مرکزونه تړل شوي دي. په اسلام آباد کې د آفتاب ښوونځي مسؤول سید قاسم هاشمي د یک شنبې په ورځ آزادي ورته ویل د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او افغانستان ته د هغوی د بیرته استولو د اندېښنې له امله دا ښوونځی د نامعلومه مودې لپاره تړل شوی دی.
تقریبا چهار روز میشه
کابو څلور ورځې کېږي چې خوانځي متړلې ده. موږ ویرلاله چې پولیس به په یو وخت خوانځتنه نه وځي، لکه د سر سعید په سیمه کې چې خون کې وزده کون کې نیولې دي. کدا ډول وضعیت پر موږ راغی زموږ د خون کو وزده کون کو روحیه به ډیره خراب شي ځکه موږ خوانځي وتاړو.
د خوانځي شاوخوا 450 افغان زده کون کو ته اتوم میاشتو رئیس والیا زده کړې ورکولې چې 250 انجنیبي. په اسلام آباد کې د اکټیو اکیډمۍ په نوم د خوانیز مرکز اجرایوی مشر محمد کاظم حیدری وای دغه مرکز د یو شمیر زده کوونکو لنیول کې دوه وروسته دوی هم خپل فعالیت بند کړ.
در 4 اکتوبر پولیسای پاکستان
د اکتوبر په 4 د پولیسو یو وډاله مرکز سره غلا او شاوخوا 15 کسانی ونیول چې وای لا هم په بند کړي. موږ په واقعتي توګه یو تن د 8000 څخه تر 3000 پاکستانی کلدارو په ضمانت خوشی کړ. په دې وضعیت پر اساس نو مرکز په واقعتي ډول تړل او زموږ فعالیتونه جریان نه لري.
نوموړی وای په دې مرکز کې بهرنۍ ژبې تدریس کېدل چې شاوخوا 90 سل نزدکونکو افغانان دي. یو شمیر نجونې زده کوونکې چې د آفتاب مشال په ښوونځي کې زده کړې کولې د دې وضعیت اندېښمنې دي او د پاکستان حکومت غواړي چې د افغانانو له نیول کېدو ډډه وکړي څو هغوی وکولی شي په ارامه زده کړې وکړي. له دوی څخه دوو تنو یې مینې او کوثر آزادي راډیو ته وویل:
زه په یو غټه امید دلته راغلی یم چې په آینده کې به خپل جامعې ته یو څه کار وکړم، مګم دا مکتب مضبوط شوی دی، بیا هم موږ ایران یو چې د موږ افغان نجونو سرنوشت به څه شی سي.
از دولت پاکستان خواهش دارم.
زه د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوم چې د افغانانو د نیولو او ایستلو لړې ودروي او دلته چې موږ ته د زده کړو زمینه برابره ده اجازه راکړي چې په ارامه خپلې زده کړې وکړو. موږ د ښوونځیو د تړلو په اړه ډېر اندېښمن یو.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي وروسته له هغه چې د طالبان حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره د ښوونځیو دروازې وتړلې، دوی د خپلو نجونو د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته راغلي تر څو له زده کړو بې برخې پاتې نه شي. خو د دوی په خبره داسې ښکاري چې له ځینو څخه دا فرصت اخیستل شوی دی.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د کرکټ نړیوال جام کې یو بل پخوانی اتل لوبډله سریلانکا هم ماته کړه. البته د افغانستان لوبډلې د کرکټ په نړیوال جام کې یو بل پخوانی اتل لوبډله سریلانکا ماته کړه. دا په نړیوال جام کې د افغانستان شپږم لوبه او دریم برای دی. افغانستان تر دې مخکې پاکستان او انګلستان ته هم ماته ورکړي. تفصیل له صفی الله ستانیک زیاور.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سریلانکا ته په ماتې ورکولو د نړیوال جام نیمه پای لوبه ته د لار موندلو هیلي ژوندې وساتلې. لوبه بیګا د هند په پونې ښار کې وشوه. افغانستان وتوانی د سریلانکا د ټیم لخوا د 223 منډه هدف د دریو لوبغاړو په سوځیدو پوره کړي.
And a magnificent win for Afghanistan. They moved to fifth on the table.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم سر روزونکی جاناتن تروت تر لوبي ورسته د افغان لوبغاړو د خو لوبو د علت په اړه یوې پوښتنې په جواب کې ویل: افغان لوبغاړي د بخت او طالع په حساب نه لوبيږي، بلکې په بشپړ پلان او وړتیا سره میدان ته کوزيږي.
And so when it comes to match day, it's not just sort of rock up and it's
کله چې د لوبي ورځ وي خبره بخت او طالع ته نه پریږدو، بلکې په دې باور یو چې لوبغاړي میدان ته کوزي کې چې خو زليګه ورتیا لري او په دې هله لوبي کې چې خې منډي جوړی کړي او همداسې مورال نورو مهم راتلونکو لوبو کې ولري. له سریلانکا سره په لوبه کې افغانستان لومړی بالینګ وکړ چې فضل حق فاروقي تر ټولو ښه وزلید. هغه چې تر یوې لوبي دمي ورسته بیا ټیم ته راغلی او توانید څلور وکټې واخلي او د لوبي غوره لوبغاړی هم شو. داغه تر څنګ مجیب الرحمن دوا، راشد خان او عظمت الله یو وکټ واخیسته. یو لوبغاړی رحمان الله ګربز او یو بل لوبغاړی ابراهیم زدران رن اوټ یا د منډي پرمال وسوځول. په دې ترتیب افغانستان د سریلانکا لوبډله په داسې یو میدان کې په 241 منډو ټول کړه چې د توپوهنې لپاره مساعد ګڼل کېده. د افغانستان لپاره په ځواب کې کڅام پیلیز لوبغاړی رحمان الله ګربز په هیڅ منډو اوټ شو، خو وروسته ابراهیم زدران 9 او رحمت شاه 12 منډي وکړي. د دوی تر سوځیدو وروسته لوبډل مشر رحمت الله شهیدی 55 او عظمت الله 3 منډي وکړي او لوبه وګټله. افغانستان په دې بریا سره د نړیوال جام د جدول اووم ځای پنځم مقام ته پورته شو. همدارنګه د افغانستان رن ریټ یا د بریا تناسب هم تر پخوا لږ څه ښه شو، خو لا هم په منفي کې پاتې دی. رن ریټ هغه وخت مهمه وي چې څو ټیمونه مساوي نمرې ولري، خو بل پړاو ته د لارې موندلو لپاره په خپل ښه اوسط اتکا کوي. د افغانستان بله لوبه د جمعې په ورځ د نومبر په 3 په لکنو کې له هالند سره ده. د ملي ټیم سر روزونکی جاناتن تروت له هالند سره د لوبي پاړه وویل: زموږ روانه لوبه هالند سره ده. هغوی تر دې دمه ډېر ښه لوبېدلي، ښایي یوه سخته لوبه مخکې ولرو، خو په نړیوال جام کې مهمه نه ده چې چا سره لوبېږي، ځکه له دې وروسته هره لوبه سخته ده. موږ هالند سره لوبې لپاره ځانونه چمتو کوو. افغانستان له هالند سره 15 واره تر دې مخکې لوبې کړي چې څلورې ترې ګټلي. افغانستان په روان نړیوال جام کې له شپږو لوبو 3 ګټلي، له پاکستان، انګلستان او سریلانکا، خو پر هند، بنګلادیش او نیوزیلند یې بایللي. د کرکټ مبصرین وړاندوینه کوي چې افغانستان اوس نیمه پای لوبې ته د وتلو لپاره باید له پاتې دریو لوبو چې د هالند، جنوبي افریقا او استرالیا سره لري ټولې یا دوه خامخا په لوړ توپیر وګټي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه هم لرو، خو اوس راځو دې ته چې یو شمیر کابل خاریان وایي چې د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانیو د بایل لوړېدو سره په بازارونو کې د لمرنۍ توکو بای نه دی راکته شوی، خو یو شمیر دکانداران وایي چې په خوا خپل مالونه په لوړه بای اخیستي، نو اوس هم مجبور دي چې په هماغه لوړه بای وپلوري. نور تفصیل له سنا کاکړه اورو.
په داسې حال کې چې په تیرو څو ورځو کې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیه رالویدلې، د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي له دې سره سره د خوراکي توکو، تیلو او ګازو بیې نه دي راټیټې شوي. یو له دوی څخه احمد ازادي راډیو ته وویل:
د بازار روزمره کې هیڅ کوم
ځای په بازارونو کې داسې ځای نشته چې بیې ټیټې شوي وي. د مثال په ډول یو لیتر تیل 4 اویا یا 8 اویا افغانۍ دی، یو کیلو ګاز 8 اویا افغانۍ دی، او همداسې نور شیان لکه بوره، غوړي وړه. کله چې د ډالرو بیې لوړه شي نو دوکانداران هم د هر شي بیې لوړوي.
د کابل دوه نور اوسیدونکي عبدالقادر او انیسا هم ورته شکایت لري او د طالبانو له حکومته غواړي چې پر بازارونو کنټرول ولري.
از مسئولین کې
د اروان مسولینو څخه غواړو چې دی برخه ته پاملرنه وکړي، نور خوره کنټرول کړي. موږ له جدي ستونزو سره مخ یو. د خوراکي توکو برابرول موږ ته ډیر ستونزمن کار دی. موږ د ورځې 200 یا 300 افغانۍ کار کوو چې هیڅ هم نه کی.
موږ روزانه 200-300 کار میکنیم. 200-300 افغانۍ هیڅ نه میشه بر ما.
ما زمانی کې یک کارمند دولت
کله چې زه د دولت کارکونکی وم، زما عاید په افغانۍ و، ډالر قیمت و. او چې زه جیره خوره شوم او د بهر څخه زما د مصرف لپاره یو څه ډالر لګل کیږي، فکر وکړی خاور سره برابر شوی او افغانۍ اوس ارزښت پیدا کړی.
د کابل د سره شهزاده د یو شمیر صرافانو د معلوماتو له مخې، نن یک شنبه یو امریکایي ډالر په 3.90 افغانۍ وبدلېده. د اګست په لومړۍ نیټه د افغانۍ پر وړاندې د یو ډالر ارزښت 50 افغانۍ و چې تر اوسه څو ځلې ټیټ او لوړ شوی دی. د کابل ښار یو دکاندار رفیع الله وایي چې دا او نورو ډیرو هټیوالو په خوا خپل توکي په لوړه بیه پیرلی او اړ دي چې په هماغه بیه یې وپلوري.
موږ کومه سودا چې په جګ قیمت اخلو هغه هم له خرڅه کړي نه وي چې د ډالر نرخ بیرته ټیټ شي. نو موږ کولای نه شو چې هغه سودا چې موږ په جګ قیمت اخیستي هغه په ټیټ قیمت خرڅه کړو. دا خو ملنداره خبره ده چې زموږ تاوان دی، موږ تاوان کوو.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یو میاشت وړاندې بلومبرګ نشرې د یو راپور په خپرولو سره ویلی وو چې د افغانیو ارزښت د نړۍ په درجه بندۍ کې دریو مقام خپل کړی. په تیرو دریو میاشتو کې د افغانیو ارزښت 9% لوړ شوی او په ټولیز ډول سږ کال د افغانۍ ارزښت 14% وده کړې. بلومبرګ زیاته کړې چې د میلیاردونو ډالرو بشري مرستو راتلل او لاسي ګاونډیو سره د سوداګرۍ زیاتوالی د نړۍ په درجه بندۍ کې د افغانیو د ارزښت لوړېدو اصلي لاملونه دي. نړیوال بانک هم د جولای په 10 د یو راپور په خپرولو ویلي چې افغانستان ته په اونۍ کې د 20 میلیونو ډالرو بشري مرستو را رسېدل د افغانیو د ارزښت په ثبات کې اغیز لري. د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان د سوداګرۍ د توازن، د خلکو د پیرودنې د ځواک کمیدل، د وارداتو کموالی، د قانونو په ګډون د صادراتو زیاتوالی او د افغانستان په ټولو سیمو کې په بهرنیو اسعارو د راکړې ورکړې مخنیوی د افغانیو د ثبات په ساتلو کې اغیزمن بولي. یو له دغو پوهانو ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل: خو له دې سره سره د نورو ستونزو له امله د افغانیو د بیې ثبات د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې ډېر اغیز نه لري.
ثبات پولي به تنهایی خود
یوازې د پیسو ثبات بیکاری او بیوزلۍ لمنځ نه وړي. یوازینی اغیز یې دا ده چې د پیسو پړسو په هیواد کې راټیټیږي او بین لوړیږي. خو کله چې پیسې او کار نه وي چې لامل یې د افغانستان وګړي ثابت عاید ولري، لوږه او بیوزلۍ په خپل ځای پاتې کیږي.
هغه زیاته کړه: له هغه ځایه چې وارداتي توکي په ډالرو اخیستل کیږي، نو که د افغانۍ بیه راټیټه شي بیې لوړیږي او پړسو به هم لوړ شي. خو د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد شاوخوا 4 میاشتې وړاندې ادا کړې وه، څېړنو ښودلي چې په افغانستان کې د پیسو د پړسوب کچه منفي او ته رسېدلې او په دغه هیواد کې د خوراکي توکو بیې د ډېرو پرمختللو هیوادونو په پرتله ټیټې دي. خو یو شمېر زیات افغانان په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په تیرو 2 کلونو کې د عاید له کموالي او بیکاری څخه شکایت کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
اوس هم راځو دې ته چې په غزنی کې په نشو د روغدو کسانو د راټولولو لړۍ پیل شوې. د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي وایي د خپل مشر د فرمان پر اساس یاد لړۍ پیل کړي او په لومړي ګام کې به 500 پر نشو توکو روغدو کسان راټول او درملنه به یې ترسره شي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د غزنی ښار په منځ کې تیر سوی جلګه په دغه جلګه کې وسله سلطان بند څخه را بهیدونکي ډیرې کمی اوبه بهیږي خو د بهیدونکو اوبو په څنډه کې به تر هر پله لاندې لسګونه په نشو روږدې کسان راټول و چې اوس نسته ځکه د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي له دغه ځایه د متعدینو د راټولولو لړۍ پیل کړې ده د غزنی ولایت والي حافظ محمد امین عمری د یادو کسانو د راټولولو د لړۍ د پیل پر مهال رسنیو ته وویل د طالبانو د مشر د فرمان پر اساس یې یاد لړۍ پیل کړې او په لومړي ګام کې به 1500 په نشئی توکو روږدې کسان راټول او درملنه به یې وسي عمری زیاته کړه د غزنی له مرکزه ولسوالیو څخه د یادو کسانو د راټولولو لپاره یې د درملنې هستوګنځي عیاشي او اباتې پیسې د دغه ولایت له یولس سیمه ییزو ادارو څخه راټولې کړې دي نوموړي وویل هڅې روانې دي چې په نږدې راتلونکي کې به د 300 نورو روږدو کسانو د راټولولو او درملنې امکانات هم برابر کړي
چې څومره په افغانستان کې معتادین دي به ټول نیولی کېږي جمع کېږي به او علاج او تر تداوي لاندې به نیولی کېږي په نورو ولایتو کې مخکې شوره سوی وو زموږ په ولایت کې د ډېر وخت نه زموږ ټول ادارات دغه هڅه وه د عامو خلکو هم دغه هڅه وه چې دغه پروګرام ترتیب شو نو دغه نن الحمدلله پروګرام ترتیب شروع شو تقریبا تر 1500 پورې شاوخوا معتادین چې څومره دي هغه به جمع کېږي بیا به دې علاج کولی کېږي
نوموړی وایي هغه ښځینه متعدینې چې دوی به یې راټولوي لومړی به کابل ته انتقالیږي او بیا به وروسته په غزنی کې ورته د درملنې زمینه برابره سي دوی په کورنیو هم ږغ کوي چې خپل متعدین وهڅوي چې د درملنې له لړۍ سره یو ځای او له دغه ناروا عمل څخه لاس واخلي په غزنی کې دا وخت په نشو د روږدو کسانو د درملنې دوه روغتونونه دي چې یو یې په غزنی مرکز کې 50 بستریز او بل یې هم په جاغورو ولسوالۍ کې شل بستریز دی که څه هم چې د غزنی تر څنګ د هیواد په ډیری سیمو کې وخت په وخت په نشو د روږدو کسانو درملنه سوې خو د ټولنیزو ناخوالو او کار نه درلودو له امله بیرته په نشو روږدې سوې دي د طالبانو حکومت چارواکي وایي په کار او ټولنیزو چارو وزارت باندې غږ کړی چې د دغه کسانو لپاره د کار زمینه برابره کړي اوس مهال په غزنی کې د یو سل شل ښځو او یو شمېر ماشومانو په ګډون تر 18,000 زیات کسان په نشئی توکو روږدي او درملنې ته اړتیا لري په ورته وخت کې په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز مسؤلین وایي دوی هم غواړي چې یادو کسانو ته له درملنې وروسته د کار زمینه برابره کړي تر څو په دغه ولایت کې پر نشئی توکو د روږدو کسانو شمېر صفر ته راټیټ سي
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته شیخ زاهد ملهم نوزاد څخه زما له نظر کوم مهاجرین چې راستنیږي یا راستنه توته مجبور کیږي چې راستنه سي خپل هوا ته د ایران او پاکستان سره نو دا چې دی دا یقینا بوج دی پر افغانستان باندې خصوصا پر ولایتي مراکز باندې چې په هوا کې وشکلی هم ده د وشکلی له کابل هم د کلو ولسوالۍ څخه خلک د ولایت مراکز ته مراجعه کړي دا هم دي نو باید امارت اسلامی او مثلا د تجار او کارپوهان انجنیرانو په همکاري په مشوره سره باندې چې نوي ښارګوټي افتتاح سي د مثال په توګه د لشکرګاه سره د دورایي خواته دلته نایسراج په سیمه کې دلته یو ښارګوټي لشکرګاه ته نږدې افتتاح سي دا سکندر ته نږدې د سپین بولدک پر لار باندې د حیرتان دغه اسلام کلا او هرات تر مابین نور داسې نیمروز خوا کې چې دا به دغه مهاجرو ته نمرې ورکړي سي ښارګوټي نور د یوشتمې پیړۍ مطابق پلان سي صنعتي او تجارتي او د مارکیټونو په شکل کې نو دا خلک به خپل هم بعضې وسلې د کدل سي چې ولري چې خټین کورونه جوړ کړي او بیا که خلک چې ډېر ناتوانه وي هغه د نړیوال خیریه ټولنو څخه غوښتنه وسي چې دوی ته یو خټین کورونه یو سرپناه جوړ کړي نو دا به د دې مهاجرو یو ستونزه یو اندازه حل کړي او موقت کمپونه چې دي دا نتیجه نه ورکړي د یوې خیمې په قیامت باندې یو خټین کور جوړیږي چې نوي ښارګوټي افتتاح سي دا به هم داخل خلکو ته وسایه وي هم مهاجرونو ته وسلام احترام
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم انا د وګړي چې جوړ حوروغ بیاس زموږ د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ د مرستو کوم مرستې چې د خارجو او نورو مملکتو راځي دا د موږ خلکو ته په مستحق ډول نه ورکول کیږي نو په امارت اسلامي کې سیاري اسلامي نظام ده او د اسلام نوم ده نو دغه څه شیان دغه سیمونه دغه ګیرو ولسوالۍ سرپرست څخه مو ډېر شکایتمن یو باید موږ مسؤل چارواکي واوري
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00